سلام مستری مشهدا سهار شپک بجی دی تاسو سموږ غاګل ازادي رادیو ناورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکول خیری چارټ بنټ وای د طالبانو په وړاندې د نړیوال ټولنې د دریز نیوالي د ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په تپندو سمناسته کې پنځم بنه وخت د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوو ویل
left unchecked که پر طالبانو نظارت ونه شي د دې امکان شته چې دا ډله خایي د بشري حقوقو ضد اقدامات نور هم پراخ او ژور کړي. خایي طالبان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي.
بینټ په خپل خبرو کې وړاندې ویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه د داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقوقو او نړیوالو اصولو ته په پام ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکوونکي ټینګار کړی چې چیرته د طالبانو پر ضد د نړیوالو ټولنې لخوا اقدام ونشي او تیر تاریخ بیا تکرار شي دا غپټو کو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته وی جوړونکي وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې څلور زره بارولون کې لارې دوړ خو او ته لیوي ونې رهي سي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستاني چارواکو د نوم نه خوده له بشر د زدرډي مشال څنګه ته د پنځمه پوره زویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبره تر کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیوي ونې رهي سي د بارولونکو لارې او سربېره د مسافرو ناروغانو پر مخ تړل شوې ده. په سیمه کې د مشال اړیو د خبريال پروتوکول مسافر او ناروغان په جمعتون او هوټلونو کې ډیر دی د خوراکو څکاک له نشټونه شکایت لري. بلبلاو د دروازې دوړ خو او ته یو شمیر لري چلوونکي شکایت لري چې له مالونو یې چمالونه د خرابېدو په حال کې دی او پاکستاني او طالب چارواکو څخه د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالب او پاکستاني چارواکي د لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي خو پاکستاني چارواکو د صدرنیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر مخه مل قبل د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم دروازې ته پلاوي ورغلی نه و. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالبانو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه وکړه چې لکبلې تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شو. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلای لوبغاړی رشید خان وایي د کرکټ په لس کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تیر ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ پر خپلې فیسبوک پاڼې خپره کړې، ابراهیم ځدران او رشید خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او رشید خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کشت مه چې ما درلوده تا ونیوه. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپلو هغو اشارو په اړه هم توضیحات ورکړي چې د 108 منډلو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړې وي. ابراهیم ځدران وایي په هغه حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی ول راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي اور په 15 بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 15 وکټو په تاوان 226 منډه وکړې چې 108 منډې ابراهیم ځدران کړې وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپل دریم لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت مسپخین یوه نیمه بجه پیلېږي. او د هغو څلورو اسرایلی برمتو جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبې په ورځ حماس اسرایلو ته سپارل و. د پورز حماسو اسرائیل ته سپارلی و. د برمته شو کسانو د کورنیو ټولنې پنځشنبې په ورځ وویل مړه شوي کسان شلموز مزرو تصاحی یدان استازیک الگاریت او احادی یالومی نومی اسرائیلی رغمل دی. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اوربن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 33 اسرائیلي برمته او 4 کسان مړه شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغې اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټولو اسرائیلي وګړو آزادېدل او له غزې سره د اسرائیلي ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمه مرحله پرې کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
خبرونه
خبرونه مو اوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. کندهار کې سیلابونو د یوې کورنۍ درې غړي وژلې دي.
الله خونه را باندې ونړېدله. زما یو یو مې مینا وه، یو مې لور وه، د څلورو ورځو ښه وه، او یو مې زیو د شپږو کالو د درې سره پکې ولاړ.
بل پلوه بیا په نورستان کې د بارانونو له کبله ترافیکي پېښه رامنځته شوې.
دغه لاره چې دی د موسمي بارونونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. موټر چپه کېږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپیان کېږي.
په افغانستان کې روستي اورښتونه په داسې حال کې دي چې د سهشنبې په ورځ د کډوالو نړیوال سازمان په تازه راپور کې وایي چې اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه افغانان اغېزمن کړي دي. وړاندې به د اقلیمي بدلون د اغېزو په اړه نور جزئیات هم راسره واورئ. په دې به هم راسره جزئیات او تفصیل واورئ چې د پي کي کي مشر له زندانه په یو پیغام کې له خپلو پلګانو غوښتي دي چې دغه ګوندې منحل او اسلوال مقامت دي پاره کې دي. د دې سربېره د کرکټ د بریا د منځلو په اړه به له بیلابیل ولایتونو هم درته راپورونه ولرو. نو مطلب مشتمل دی وغواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افته. د کډوالو نړیوال سازمان وايي اقلیمی بدلون د افغانانو د بيزي کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې په زرهاو کسان د بلا د سیلابونو او وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو تړ شوي. د دې سازمان په ټکو اقلیمی بدلون افغانان له خپلو مینو د بيزي کېدو سربېره بشري مرستو ته اړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اقلیمي بدلون له کبله په تیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی ویلي اقلیمي بدلون په افغانستان کې په زرهاوو کورنۍ بې ځایه او بشري مرستو ته اړمنې کړې دي. په راپور کې زیاته شوې په تیرو دریو کلونو کې وچکالۍ او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم په ټکو پاتیرو دولسو میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمي بدلون اغیزمن کړي چې 1500 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتي بې ځایه شوو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځایه شوي چې یوازې په 2023 کال کې د دغو بې ځایه شوو شمېر 988000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي، او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سختو اورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلۍ او د خلکو کورونه، کروندې او مالداریو ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل
زما یو یو مې مینا وه، یو مې لور وه، د څلورو ورځو ښه وه، او یو مې زیو د شپږو کالو د درې سره پکې ولاړ. خوشینه مې پکښې کې وه، خواښې مې پکښې کې وه، د هغې پښې ماتې دي، خوښې د خواښې مې او د خوښې لاس مات وه. هغه خو له خپل خوښیانو بوس بیا هلته دوا مواده دلته موږ ورته وکړله.
د روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې اورښتونو او سیلابونو 46 کسان مړه او 46 نور ژوبل کړل. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان صایق د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله 46 کسان مړه او 46 نور ټپیان شوي دي. دغه شان 240 کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونو تجربه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتونو سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ و چې په ترڅ کې زیاتو روغتونو سیلونو تندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخت وچکالۍ او د عامو افغانانو ورځنی ژوند پرله پسې اغېزمن کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د لویدیز نورستان دوه بلوسوالۍ کې ترافیکي پیښه رامنځته شوې چې یو ماشوم پکې مړه و تندور ټپین شوی دی. د ځایي چارواکو خلکو په وینا پیښه د دوه بومندور ولسوالیو ترمنځ په ساحه کې د سړک د خرابوالي او تنګوالي له کبله رامنځته شوې. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست والی رسنیز دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پنځشنبه ورځ لغرمی ورسته یو ډاټسن موټر چې لغمان څخه د منډول ولسوالۍ پر لور روانو د دواب ولسوالۍ د سنگي پل ساحه کې لسرک خوښ شوه پکې یو ماشوم مړ شوه او اته تنه ټپین دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې په ټپینو کې خځې او ماشومان هم شامل دي چې ټول د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د یو ټپي حالت نازک خودلې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د نورستان ډېرې سرکونه له پخوا تنګ او کندو کپرو خو د تیر کال او روانو بارانونو نور هم تخریب کړي او پرې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د لویدیز نورستان اوسیدونکو امین الله امین ازادي راډیو ته وویل
دغه لار چې د موسمي بارونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
هغه له سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان خرابو او تنګو سرکونو جوړولو ته ځانګړې پام وکړي څو دوی له دغه ډول مرګونو پیښو وژغورل شي.
که حکومت او خیریه ادارې مرستونه کې او د لارې جوړې نشي شاید د کچ نور هم جوړ شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت ته چې ډېرې کلی او کورنۍ په غرونو کې آباد دي او ورته سرکونه هم په داسې لوړو ژورو کې تیر شوي چې د موټر چلوونکي د لږې بېغورۍ په وجه موټر له سرک خوېږي او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو رسیدو سبب کیږي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د دولتي ادارو د یو شمېر کارکوونکو د نالوستۍ د له منځه وړلو لپاره له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. تفصیل لاپې سومې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکوونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکوونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواد بې برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 20مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر کې دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلي چې د دې هوکړې لیکونو له مخې به په 404م تعلیمي کال کې د وم او تم بست نوي زرو خدماتي کارکونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه دغه شان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه به په ګډه خپلو نظامي منصوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړې چې دا بې ساری اقدام به د هیواد لرې پرتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانی حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته به کار یم، دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او شپاړس کاله یې زده کړې کړي، هغه مهارتونه چې دوی یې په شپاړسو کلونو کې ترلاسه کوي په یوه دوه یا درې میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پریښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي وو چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هی دربار واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو څو میاشتې وروسته ویلي وو چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې له غړو غوښتي چې وسلوال مقاومت پرېږدي او د دې ګوند د منحل کېدو لپاره یوه غونډه راوبولي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
د کوردستان یا پی کی کی د ګوند مشر لازندانه په یو پیغام کې له خپل پلویانو د وسلوال مقاومت د پایته رسیدو غوښتنه کړې ده. عبدالله اوجلان چې استنبول ته نږدې په یو ټاپو کې زندانی ده، د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 28مه یې په یو پیغام کې د خپل ګوند له غړو غوښتي چې وسلوال مقاومت دې پرېږدي او د ګوند د منحل کېدو لپاره د یو غونډه راوبولي. د هغه پیغام چې د ګوند سیاستوالو لخوا په ترکیه او کوردي ژبو ولوستل شو، پکې راغلي یو غونډه راوبلی او پریکړه وکړي ټولې ډلې باید خپل وسلوال مقاومت پرېږدي او پی کی کی د منحل شي. کوم سیاستوالو چې د اوجلان پیغام لسته له اوجلان سره یې په پنجشنبه لیدلې و. د اوجلان دا تاریخي پیغام د کوردستان د پی کی کی او ترکیه دولت ترمنځ د سولې د هڅو هغه برخه ده چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ائتلافي حکومت د شریک دولت باغچلی لخوا پیل شوې ده. دغه خیر خي سیاستوال وړاندیز کړی چې د اوجلان د بخښنې په بدل کې د پی کی کی سره سوله وشي او منحل دي شي. دا ترکیه په جنوب ختیځو کورد میشت ولایتونو دیار بکر او وان کې د اوجلان د پیغام د اوریدو لپاره خلک په مزایونو کې راټول شوي وو. اوجلان په خپل پیغام کې د ترکیه د دولت په وړاندې د وسلوال مقاومت لاملونو ته په اشاره ویل. د پی کی کی د مبارزې دلایل د کوردانو لوهیته د ترکیه د دولت سترګې پټول او په رسمیت نه پیژندل وو. هغه په خپل پیغام کې ویلي د یو سیاسي نظام د رامنځته کېدو لپاره د دیموکراسي پرته بل هیڅ لار نشته. یوازینۍ حل لار یوه دیموکراتیکه اجماع ده. پنځه اویا کلن اوجلان له 1999 کال راهیسې د ترکیې له دولت سره د خیانت په تور استنبول ته نږدې د امارلي په ټاپو کې زندانی دی. که څه هم هغه په زندان کې دی، خو په پی کی کی د پام وړ اغیز لري او تمه ده چې د پی کی کی غړي د اوجلان له هر ډول فرمان څخه اطاعت وکړي. د ترکیې دولت روسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د پی کی کی ګوند په 1998 کال کې د اوجلان لخوا جوړ شو چې له 1998 کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یاغي ډلو مشري په غاړه لري. پی کی کی ډله د ترکیه او د دې هیواد د غربي متحدانو لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. لا دې وړاندې پی کی کی سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکام شوې وي چې روسي هڅه په 2015 کال کې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې روزګان ته ورشو. روزګانیانو د افغانستان د کرکټ د بریا د تیرې ورځې د بریا خوشحالي لمنځلې. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د لاسونو د پړکار او شور د روزګانی ځوانانو دی چې د تیرې شپې د کرکټ د بریا په پاری وهي. تیر شپه د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانانو لپاره یو مهمه شیبه ثبت سو، کله چې افغانستان د انګلند پر وړاندې په یو تاریخي او په زړه پورې میچ کې د بریا په خوند کې غرق سو. د دې میچ بریا نه یوازې د لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو ستر بریا و. د اورزګان ولایت خلک چې د کرکټ سره بیساره مینه لري، د برښنا د نشټون له امله د کرکټ د تیرې شپې سیالیه د سیمه ایزو رادیوګانو په مرسته تعقیبوله. د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان چې د دې لوبو د خوشي په پار د ترینکوټ ښار ته راغلي و، د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
نن رفیولا روزګانی دی، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. اول سر کې خوندوره وه، وروسته یو څه سره خراب شوه، مګر بیا هم په یو ډېر خوندور انداز باندې لوبه ویوړل شوله. ولا داسې د طاقته ووت واورې، ډېر خوشحاله سو. ولا دا چې و انګلینډ چې دی ډېر وتکړه دغه دی لوبډاله ده، زموږ سره چندانې لوبه هم نه کوله، وای دی کمزوري دي نه. نو بس موږ خو وایو د خپل افغانستان مو دی، خپل د کرکټ لوبغاړي مې دی، چې زموږ دا هیواد وځلیږي نه دی، زموږ د افغانستان نوم لوړ سي. بس
زما نوم شکیولا رحیمی دی، د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. واقعا یعنی څنګه چې زموږ تمه وه، یعنی زموږ د خپل لوبغاړو څخه تمه هغسې لوبه وه، که په بیټینګ کې وه که په بالینګ کې وه، څنګه چې زموږ د ټولو افغانانو تمې وې، همدا رقم لوبه زموږ په کار، لکه څنګه لوبه چې وکړه همداسې لوبې زموږ په کار دي. که داسې لوبې وکړو همیشه به موږ یعنی موږ به نړیوال کپ هم خپل کور ته خپل وطن افغانستان ته راوړو. نو واقعا ښه لوبه یې وکړه، بالکل بیخي خوشحاله وه. که درته وایم یعنی موږ په خپلو جامو کې نه ځای داسې خوشحاله، لکه پر موږ یو اختر یې، ځکه موږ یوه داسې خطرناکه ټیم ته شکست ورکړی دی چې هغه د کرکټ بنسټ ایښودونکی ټیم دی چې هغه انګلستان دی.
نوم یې کمینه غای د پینالې اوسېدونکی یم. ډېر زیات خوشحاله وم، بیخي دا یو لوبغاړی خو ډېر وځلېدی، بیخي ډېر په خوشحاله یم. دا خو ډېر احساس مو کولې، خو بازي ډېر په احساس پړاو ته ځلوتله چې ډېر لږ منډې پاتې وې او وکټ ما غلی شو د خلاص شوې مشته.
د اورزګان ولایت سیمه ایزو چارواکو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څخه خپل ستاینه څرګنده کړه. دی ویل چې دا بریا نه یوازې د کرکټ د میدان بریا ده، بلکې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ملي شتمني ده. د یادونې وړ ده چې د اورزګان ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ګڼ کسان د دې سیالۍ د بریا د لمانځلو په پار د شارو واټونو ته راوتلي دي او خوشحالي لمانځلې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کندهار کې د غواګانو فارمونو د ودی سره سره د بازار د نشټوالي ستونزې سره مخ دي. په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونه په چټکۍ سره وده کوي، چې له لارې مالداران خپل اقتصادي وړتیاوې پوره کوي، خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري، او د شیدو نرخونه ورځ تر بلې بدلون کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شیدې راځي چې کله بندې کله ارزانې وي، خو نو اوسه په دې شیدو مشکل جوړ کړی.
له دې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 د شوغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ثانیې غواوې دي، 40 لک افغانۍ سرمایه ګذاري سوې ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې یو ورځ د شیدو نرخ په یوه نرخ بل ورځ هغه نرخ راکمي، لویه ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت سره داسې چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري، د مارکیټ په اړه څه ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي دپاره څه پلانونه لري، د فارمداران دپاره څه پلانونه لري، زموږ د دولت څخه مو دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بی خورا اټیټی سوی دي.
زموږ غواړي ته اوس شیدې بندې سي، زموږ راشي په دا خوشاب کې بیخي ډېر ډیریانې دي، چیمې هم لري، کونډې هم لري، بیخي ډېرې سانان دا غواوې لري. موږ غواړو چې دغه شیدې بس وچ شیدې بندې سي، زموږ هغې دي خپل کندهار ته موږ ورکړو.
یوازنۍ غوښتنه دا چې پوډري شیدې باید بندې سي، او یا که بندې نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګېږي، او تر دې تر څنګ باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دي او هغه چې پوډري شیدې دي د هغوی ترمنځ باید توپیر وسي.
دغه کمپنۍ پر مخ ولاړه چې دا شیدې کې ارزښت پیدا کړي. زموږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیات د کندهار خلک ډېر ستړي دي. سړي په کور په دار یو غوره نیولې ده، اوس دغه شیدو ته ګډ کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودې لپاره پر پوډري شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکي معین مولوي صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډري شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړ سوي.
بهر نه د شیدې واردات زیاتو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایې یو خټه خبره د تعرفې ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا 8% وه، مونږ دغه 10% ته لوړ کړه، او په انده کې به مونږ هم تدریجي مخکې روانو. کله به د مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو، کچرته د مالدارانو ته مشکلات وو، مونږ د تعرفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي، هغه شینه به مونږ اخو چې مالداران حمایه شي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې د غواګانو 649 فارمونه فعالیت کوي، چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدی دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رااله او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي، او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم رسیدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټه انداري شي باد په وکړي دی، صبر ته کړي تقریبا 6 کلداري تواني کړي دي. سرای چې چار دیوالي و په دې خونه باندې راګرځېدل، و دې چار دیوالي د سرای د مکمل د چار دیوالي نړیدلې ده، زیات وټاکونه نړیدلې، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې ښلې دي، بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپتر وسه نور غلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون را چیرې غلو ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره دا پیغام تاسو ته لرم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د پنځوس تقریبا ځکه ته ډیر سخت زیان رسېدلی دی، او حاصلات مو د لاسه ورکړی دي، او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده، او بزګري هم ډیر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو میړي کلی ولې میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوې. نو مو ځای کې چې دي دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د سروالۍ نه دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونه دویم نیمای تر ورسیدو. تاسو زموږه آزاد رادیو نه اوري. تاسو کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته راوستوي 00 سلور سوشل 22 لس 15 تاسو موږ ته واتس اپ شمیره ده. د خبرونه په دویم نیمای کې درته اساسي او بشري حقونه پروګرام لرو. تر هغې وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یووالی دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 50مه ناسته کې پنجشنبه ناوخته د فبروري په 8مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل که پر طالبانو نظارت ونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقونو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. د هغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو، مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامداره مخنیوي لپاره دې د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټوکو نړیواله ټولنه دې داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، د هغه په ټکو چې پایلې به یې نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې 4000 باروړونکي لارې دواړو خواوو ته لیوي ونې رهیسې د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستاني چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څنګ ته د پنجشنبې په ورځ ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دا لارې د یوې اونۍ رهیسې د باروړونکو لارېو سربېره د مسافرو ناروغانو پر مخ تړل شوې ده. په سیمه کې د مشال راډیو د خبریال په ټکو مسافر ناروغان په جماعتونو هوټلونو کې دېره دي او د خوراک او څښاک له نشتون شکایت لري. بلبل او د دروازې دواړو خواوو ته یو شمېر لارې چلوونکي شکایت کړی چې مالونه یې په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی وه د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مې تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 18مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې وه چې له کابله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تېرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي دغه کیش تمه چې ما درلوده تاونی وو. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپلو هغو اشارو په اړه توضیحات ورکړي چې د یو سلو واویا منډ ټولو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړی و. ابراهیم ځدران وایي په غور حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی و له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان د انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجان ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي او په 5م بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 منډې وکړې چې یو سلو واویه ابراهیم ځدران کړی وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپله دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 پیلېږي. او د هغو څلورو اسرایلي برمتو جسدونه پیژندل شوي چې د چهارشنبې په ورځ حماس اسرایلو ته سپارلی وه. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 8مه وویل مړه شوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومي اسرائیلی راغل دي. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله والا ډله ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 33 اسرائیلي برمتو چاته کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغې اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټولو اسرائیلي وګړو آزادېدل او له غزې د اسرائیلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمې مرحلې پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیشلای سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټوله سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلاً موږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډېرې قرباني د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډېرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت سخت کارونه کوي. سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوقو لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي. پښتنه کوي همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندې او د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 13 کلنې پورې ډوډۍ ورکم، کور ورکم، ځای ورکم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایې چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
پریسجان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی، که ښځه ده، که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نه شي اجرا کولی. خو د وچې مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټوي کار کوي، مثلا په مستري خانو کې کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څرګندوي چې کوچنیان باید لاړ شي مکتب ته، لاړ شي درس ووایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دا ته موږ درانه کارونه ویلی شو، دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه، هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصاد کمزوري، کورنۍ نسل کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې څه بیاخته کوي، زده کړو ته واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېرې پیسې ورته راوي نسبت له نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مستریخانو کې شاملې دي، د موټر په مستریخانو کې شاملې دي، د خښو بټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دوی ته څو پیسې بلابل راوي، مګر دې ته فکر نه کوي چې هلته پر دومره درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بېلابېلو اروایي ناروغیو سره مخامخ کېږي. ځکه دوی کار نه شي کولی، هغه استاد یا څوک چې هلته مشر دی هغه په دوی باندې په زوره کار کوي. حتی په دین ځای کې مدلي چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي تا ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړې. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان ورپېښوي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوری دی. دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودې، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د یو کوچني پروژو باندې بار کړي، دا کله امکان نه لري. مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه خوند یې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لوی او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي، دوا او درملو غم وخوري. ولا بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ په ورځ شان ټول ګرانېږي. نو حتی داسې کورنۍ وي چې د ماشومانو به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچې ډوډۍ نسو پیدا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په امبار باندې ګرځېدل، د امبار کاغذان به ټپلول. دا خپله یو داسې کار دی چې دوی به سهار راووتله سهار وختي، ولمونځ ملا پر ازانو باندې راوځو، د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځېله، چې دا دوی درته وایي چې هرخیز تاوان دی ورته. نو شاخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی، یو خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي ګوره زه دېته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړې په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړه زه یې خوړې وکړم. دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید زموږ کورنۍ نه دي خبرې. اول حق پر مور پلار باندې زده کړو لري، نو دې زده کړو ته ناستې کار ته هسې دې خپله معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر. نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې، بلکې په ښار کې د خلکو نه دي خبر په دې باندې. هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځانته یو څه وایي، پوه وایي، د حقوقي بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې، هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ یو پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره، بلکې د هېواد راتلونکی دی، د یوې ټولنې راتلونکی په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بېخي لازمي پکار دی چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي، او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي، تر څو یو ښه ارامه او خوشحاله ټولنه موږ په راتلونکي ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کېږي، حقوق ته پام نه کېږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي به بدبختي سره مخامخ کېږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کېږي، باغچه به جوړېږي، باغ به جوړېږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر هر څه زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو، او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، سمی اصول داز څخه یو څه پوسټ کې ورته وایي چې پیسې موږ درکو په وړاندې کوښښ نه مخ ته واسطه بیا ټول ورځ په کار کې ماسته ونیم ورځ کار کوي، نیم ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت نه یوازې دی، وچا د ماجد د ملای مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، چې هر څه په ټولنه کې مسؤلیت ټول مسؤلیت چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مخته ماشومانو ته پام ونه سي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصاد د ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي. دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کېدلو لپاره.
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډیر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه د وای ځا روزي خدای ورکوي، د نبی علیه السلام امت موږ دی. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي موږ د نبی علیه السلام امت ډیریږي. نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط ډیری ته نسر ملولی، ته نسر پټولی، په تاثیر نه پوهیږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور ته جوابته نه یي، پلار ته جوابته نه یي، عامه پوهاوی نه تازه کړي، هغه بیا په دې نه پوهیږي. وایي زه نه شم اولادونه ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیمیافته یي، یو چا په خپل لور به یې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. ما لیدلي کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لږ ښایسته یي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژر ژر ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو الو سالي دي. دا چې لس اولادونه یي کوڅې په ډکې یي، نور خلک په عذاب وي، نور دي خدای نه دي هغې نه فرشد یو اولاد دی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط دی چې د مخ شرایطونه پیدا کړي، باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې خوشحال پیدا سو، دا خو ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپله ځواني د بل کورنۍ ته جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، روغتیا ته پام نه کوې، بس ما زه د نبي اوبت تېروم، دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شه مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې، ښه دي که یا دوه اولادونه مې هم مکتب ته په وخت ولاړ شي، هم ښه خوا پاکې، هم تربیت ترلاسه کړي، او په راتلونکي کې دوی یو ښه خپل کورنۍ ځای ته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي. او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي، په دې خاطر چې پلار دونه ګټي چې هغه د اولادونو د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. نو مجبور یې چې اولاد خو زه ورسېږي کوڅې ته ولاړ شي. چا چې کوڅې ته ولاړ وي، هر څه چې په کوڅه کې وکړه، د غوښتنې نشي برابرولی. نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا چې نو پلار مور ګیلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله سپېشلی صاحب، تر اوسه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړئ، دغه ماشومان چې سار تر بېګاه له کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایلو سره مخ کېږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي. په راتلونکي کې له دغو ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوشان چې د شپې نه وخته کور ته ځي یا سهار وختي د کور څخه راوځي، یو شمېر کسان دې څخه ناوړه جنسي استفاده هم کوي. دا خپل یو بل ناوړه کار دی. داسې کسان و چې د ستونزو سره پېښ شوي دي. نو د دغه څخه چې یو کوچنی چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر، د بچا په حقوق خبرې، او د جنسي تېر ښکار هم سي، دا یو قدمن کوچنی دا پراتونکي باندې خپل غواړي چې داسې څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټول په اړه وژو بار سي، دا یو بدماشي، یو لوچک وي، یو پایلوچ وي، ځکه د نن څوک نه لار وشي. د خپل په حسابداري سره دوی سوي، د حسابداري سره د څه زده کړي. دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانه وي، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی. ما وایي چې په ټولنه باندې نه ځو ورانه سي، بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښېږي. زه وایم چې په دغه کې دولتونه ډېر مسلط دي، د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، خلیان، هر څوک چې جد په یاره باندې مسلط لري، چې دغه ټکی ته ډېر پام وکړي، که غواړي چې ټولنه ښه جوړه سي، راتلونکي ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هېواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز حقوق ته پاملرنه وکړو، چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړه دا کسان چې ښه ونه روزل سي، دا کسان بیا به مکتب نړۍ، دا کسان بیا د پل نړۍ، دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، حتی خپل مور و پلار په احترام نه پوهېږي. څوک ځان نه پېژني، خدای نه پېژني. خدای ونه پېژني نو ټولنه به څه وپېژني؟ مور به څه وپېژني؟ پلار به څه وپېژني؟ نو دا ګرد به تر اګر زیاته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري، باید خپل ټولنه داسې ناستور څخه څنګه خلاصولی شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي.
بله تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. دا راته وایي سپېشلی صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي؟
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دغه نن نس مور کې سبی بیا څه کوي، سبی بیا لږ څغلی، نو دا د کورنۍ به وروسته قیامت پورې چې ژوندی وي دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هره ورځ بیا غوښې نه خوري، په میاشت کې ورځ غوښې وخوري، په شلومبې ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد دې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي، یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د دوی یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټولنه به رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دوی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، داسې یې په درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښه ایښودل دي، چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خو هغې خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سي ملولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خو دومره لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه احمیر ورته وایي چې پروا نه لري، خور یا وروره د ستاسو مخب ته واستوه، څوره وړي ته پنځوس افغانۍ د ورځې برته وړي، پنځوس افغانۍ، دېرش افغانۍ یا څلوېښت افغانۍ، زموږ په وخت په یاد وي، دا به دوی ګټه، دا لا په زحمت ګټل کېدلې. دا زه در کوم په کلي کښې خانان لرو، داسې څوک لرو، په زکات یې ورکړي، په خیرات یې ورکړي، خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو که داسې ونه کړي، به په ټولنه کښې غله لرو، په ټولنه کښې به بدماشان لرو، په ټولنه کښې به د قانون ماتوونکي لرو، په ټولنه کښې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپله به معتادین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کښې وي. خو که چېرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړه وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چېرې موږ خپله بدون توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کښې ډېر غټ مسؤلیت لري، په دې کښې هر هغه څوک په ځانګړ مور و پلار، د کورنۍ مشران، مشر ورور، دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وړونو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه سي او له دغه شغه کارونو څخه یې را وګرځوي او حقوقو ته یې ډېره پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان دپاره، د یو ښې کورنۍ دپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار بهیې کړی. په دې کښې به نه بیا دوې ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته تر هر څه د خدای رضا مهمه ده. یعنې زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو د کوچیانو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا حاصل کولی شو او یو ښه راتلونکی لرو او یو جوړ روغ افغانستان درلودلی شو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق په هکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یوه ښه ټولنه ولرو، په دې کښې عامه پوهاوی خو بېخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کښې چې موږ په ټولنه کښې اړتیا ورته لرو، ځکه عامه پوهاوی د هغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچیان هم حق لري، لکه څنګه زه په ټولنه کښې حق لرم، دا کوچنی هم دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او د هغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخې ده، هغه دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی. او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کښې خلک د هغه خبرو ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبرو ته ډېر غوږ نیسي. او دا خبره د اسلام سره ټکر هم نه لري، بلکې د اسلام د نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي، د اسلام د نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر دروند حق ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر دروند حق ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر حق ورکړی دی. او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد ته مایکروفونو څخه وایي، د جمعې په ورځ په خطبو کښې وایي. انشاءالله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کښې به ډېر غټه غونډه درلودلی سي. دهغسې لیکوالان په لیکونو کښې وایي، شاعران په شعرونو کښې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کښې برق نه شته، شیدون نه شته، لکه څنګه چې په نورو وطنو کښې دی. یا انټرنیټ دومره فعاله نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري یا سوشل میډیا ډېره وګوري. نو زموږ په کلیو کښې، ډېر پرتو کلیو کښې خلک د راډیو څخه ډېرې ګټه اخلي او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی سي. په لږ وخت کښې ډېر کسانو ته ډېر معلومات ورکولی سي. نو په راډیو کښې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی سي، یوه خور چې ناست وي په کور کښې هغه ته هم رسېدلی سي، یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کښې د راډیو غږ به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي. هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر وسه باید غږ پورته کړي، دغه ماشومانو د حقوقو په اړه باندې. نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو. او کچېرې موږ تاسو سره ځل ناستو، نه یوازې به ځان تاوان رسولی، نه یوازې به ټولین تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم ورڅخه نه خوښ شوی چې دا نو ډېر لوی تاوان دی.
په اخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ملرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نستل ده په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبر ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کمه زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور پلار یو کار په پلان باندې دا شروع کړي، نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاګردانو ته نار کېږي، خدای خزه بدلاري ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، دته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا د غډیا ودونه چې ژوند د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ژوند یې ژوندې، هغه تر مل نه جوړي، پرتای نه جوړي، مریض یې، هغه اولاد په پاکی په سم خپل ځان ساتلی، نو اولاد وسو ساتي. نو په کار چې اما په هوای ام سي د ماشومان او یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسی، د درنو خاوت خراب وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د حقوقو ځخ پورته سي، د مکتب څخه د حقوقو ځخ پورته سي، د پونتون څخه او د دې مراکز او د مدني ټولنو او د ځوانانو او لیکوالانو او شاعرانو او خبريانو او رادیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته شي، نو په خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان شي.
قدرمن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان پاک خبري وشولې. او لمک سره مې مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه فرض کې چې است الله ممل او ملګری.
گر زمانور دستا پا عشق کی آوارا مالا دی سادا زڑگے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا خپل اصلیت کڑا لخکارا اے مارا ہمشادا سرا کولا گزارا ہے بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا